السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې نړیوالو د استانبول کانفرنس په درشل کې افغان دولت او طالبانو ته نه ماده ایزه طرح سپارلې. د دې کار ګټه څه کېدای شي؟
د دغه حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده، که چیرته فشار نه وي موږ یو حل لارې ته نه رسیږو.
د لومړي ځل لپاره یوې مېرمنې ته د ناحیې مشري وسپارل شوه.
طبعاً دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي.
پکتیا کې خځې برېښنایي تذکرې غواړي.
زموږ خویندې د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپله تذکرې واخلي او ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځېږي.
او د ایران په نطنز اټومي بټۍ کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي هم دو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام ته ځانګړې شوې. راځي چې په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول د غونډې د تنظیمونکو لخوا یې ځینې سپارښتنې ترلاسه کړې دي. ایران د نتنز په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي برېټانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکي بللي کلک مخالف دي. د خبرونو تفصیل. د استانبول د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یوه لیک کې چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولی ویلي، ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو ملکچي پلاوو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. په دغه لیک کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو هم منلی چې د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي. د استانبول د غونډې د نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي د اپریل په 14 به دا غونډه جوړه شي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې د یو افغان چارواکو او نورو لورو سره د دغې غونډې په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هېواد د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. منصور احمد خان د دې کتنې په اړه نن په یوه ټویټ کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره د ترکیې د راتلونکي غونډې په ګډون په افغانستان کې د سولې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې. پاکستان چې د افغانستان په مسله کې یو مهم لوبغاړی بلل کېږي، چارواکو له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او ویلي دي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینی په برابرولو کې مهم رول لوبولی دی. په پروان کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلهواله نښته کې نهو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پروان چارواکي وایي په دغه نښته کې چې د دې ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې شوې، دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. د شینوارو ولسوال جاکو ګل احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د اشتر شهر په سیمه کې چې طالبان پرې کنټرول لري رامنځته شوې ده. د هغه په خبره د درېو ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی. چارواکي د دواړو کورنیو ترمنځ شخصي دښمنۍ د دغې پېښې اصلي لامل بولي. په بغلان کې معلولینو او د جګړې د قربانیانو د کورنیو په لسګونو غړو د یوې اعتراضیه لاریون په ترڅ کې د خپلو حقوقو او امتیازاتو د اجرا غوښتونکي شول. دوی چې نن د پلخمري په ختیځ کې د کابل لویه لارې د 4 ساعتونو لپاره د ټرافیکو پر مخ تړلې وه، چارواکي تورن کړل چې له برېښنایي تذکرو پرته پر عادي تذکرو ورته خپل میاشتني حقوق نه ورکوي. د بغلان د شهیدانو او معلولینو د چارو رئیس عبدالصبور صابریار وایي د نوي طرز العمل له مخې ټول معلولین او د شهیدانو ورثه باید نوي الکترونیکي تذکرې واخلي او له دې پرته میاشتني حقوق نه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا په بغلان کې له 2000 زیات د جګړو معلولین او د جګړو ورثه ثبت دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن د نتنز په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. تر دې یوه ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنتریفیژونه فعال شوي وو چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکوي. د ایران په دغه تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو کې د حملې دغه وروستۍ پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمالوندي وویل دغه پیښې تلفات نه دي اړولي او نه هم هوا ککړې کړې، خو زیاته یې کړه چې د نتنز د تاسیساتو برېښنا یې اغېزمنه کړې ده. تیر کال د نتنز په اټومي تاسیساتو کې اور ولګېد چې حکومت هغه د ایران پر اټومي پروګرام د حملې هڅه بللې وه. تر ځمکې لاندې د نتنز اټومي تاسیسات د ایران د یورانیمو د پخولو د پروګرام مهم ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکي پرې څارنه کړې. د دغې حملې او د ځینو نورو حملو تورونه پر اسرائیل چې په سیمه کې د ایران یو سرسخت دښمن ګڼل کېږي لګول شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي بریتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکي بللې کلک مخالف دی. ډومینیک راب نن وویل په وروستیو کې له اخیستل شویو ویډیوګانو، تصویرونو او نورو اسنادو څخه ښکاري چې د روسیې وسله والو ځواکونو د اوکراین د پولو پر لور یاد لاندې کړې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمې ته ډېر خوځښتونه پیل کړي چې ورسره دا اندېښنې چې ګوندې موسکو به د اوکراین ختیځې برخې ته د ځواکونو د استولو لپاره تیاری نیسي زیاتې شوې دي. کرملین د ځواکونو د پشا کولو لپاره د لویدیځ غوښتنې رد کړي او همې دا خبره چې دغه ځواکونو ګواښ رامنځته کړی رد کړې ده. کرملین ویلي د روسیې د خاورې دننه د ځواکونو خوځښتونه د ملي حاکمیت مسله ده. ښاغلی راب دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دواړو لورو له خبرو وروسته اردوغان په سیمه کې وروستي پرمختګونه د اندېښنې وړ وبلل او هیله یې ښکاره کړه چې دغه لانجه د خبرو له لارې او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا سره سم له سوله ییزې لارې هواره شي. فرانسه د کورونا ضد واکسین د پروګرام د ګړندې کولو لپاره د فایزر، بایونټیک او مډرنا واکسینونو د لومړي او دوهم ډوزو ترمنځ واټن اوږدوي. د فرانسې د روغتیا وزیر اولیوی ورن د فرانسې جی ډی ډی ورځپاڼې ته نن یکشنبه وویل چې د دغو واکسینونو لومړي او دوهم ډوز بل دې وروسته د څلورو نه بلکې د شپږو اونیو په واټن کې تطبیق کیږي. د هغه په وینا دا کار به دوی ته د دې زمینه برابره کړي چې ډیرو خلکو ته د خوندیتوب له کمیدو پرته واکسین ورکړي. د واکسین د پڅ بهیر له پیلېدو وروسته فرانسه د رواني اپریل میاشتې تر نیمایي د مخه هغه هدف ته نږدې شوې چې باید په اونۍ کې 10 میلیون وګړو ته د واکسین لومړني ډوزه ورکړي. په داسې حال کې چې هیوادونه د کورونا د وایروس د نویو بڼو په وړاندې د واکسینو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، یو شمېر روغتیایي متخصصینو سپارښتنه کړې چې د واکسینونو د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ د وخت زیات شي.
دغه خبرونه کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولې. د ویبپاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو ته ګډو اصولو په نوم یو نوملړ سپارلی دی. د دې نوملړ هدف دا دی چې دواړه خواوې د استانبول غونډې مخکې پر ځینو مادو هوکړه وکړي. دا لست نه مادې لري چې تلپاتې اوربند، د انتقالي دولت رامنځته کول او په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډونې مهم مسایل یاد شوي. په کابل کې زموږ همکار په دې اړه دا راپور راستولی.
ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر افغان مرچی او طالب پلاویو ته د ګډو اصولو په نوم نه مادیز نوملړ سپارلی سو د استانبول له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیږدیز حکومت جوړېدل چې بل سوله ییز او ټولګډونه حکومت ته زمینه برابره کړي، د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې لرل د دې متن مهم ټکي دي. خو په هغه لیک کې چې په دوحه کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته رالیږلی، راغلي طالبانو د دې اصولو په ځواب کې هوکړه کړې چې د استانبول غونډه کې به ګډون کوي، د نوي ورځو لپاره به تاوتریخوالی کموي او د مشورو لپاره یې 2 ورځې نور هم وخت وغوښته. همدا ډول د افغانستان مرکزی پلاوی بیا د دې اصولو په ځواب کې پر اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار کړی او تر خواهی د ټاکنو لارې د واک لیک د ګاونډیانو سیمې هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی او یو داسې سوله وغوښته چې د بلې جګړې پیل نه وي. د بهرنیو چارو وزارت ته دا لیک د وري میاشتې په 13مه نیټه راستول شوی. خو ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د ګډو اصولو دا نه مادي د وري فبروري میاشتي په 15 افغان مرکچی او طالب پلاوی ته سپارل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم منی چې دوحه کې سفارت دالیک ور استول دي. د وزارت ویان ګران هیواد ازادي رادیو ته په یو ورالیګلی پیغام کې لیکلي دوی له ارزونې او په ملي مصالحې عالی شورا کې له مشورو وروسته د دې بحثونو د پیاوړتیا په اړه خپل نظریات کوربه هیواد او ملګرو ملتونو سره شریک کړي. افغان مرکچی او طالب پلاوی بیا د ازادي رادیو له ډیرو اړیکو سره سره په دې اړه خبرو کولو ته زړه ښه نه کړ. ملګري ملتونه، امریکا، ترکیه او قطر دا شمال د استانبول له غونډې وړاندې له دې اصولو پر یو شمېر مهمو یې د هوکړې غوښتنه کوي چې زلمی خلیلزاد هم په کابل کې له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره له کتنې وروسته وویل افغان لوری باید دې غونډې ته له یوې واحدې طرحې سره ورشي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم هم د ترکیې په غونډې د ټینګار ترڅنګ خبرداری ورکوي که دا غونډه بریالی نه شي له ناچارۍ به د خلکو د ساتنې لپاره لاس په کار شي.
الله دې وکړي چې د استانبول غونډه پایله ورکړي او ورباندې وسي او ترکیه له افغانانو ملي او امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته وکړي، دوی چمتو هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال امرالله صالح نن په کوهدامن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د استانبول ناسته به په روانه اونۍ کې پیل شي چې له طالبانو او له نورو لوریو سره به پکې جدي بحثونه وشي.
و موریدل چې نړیوالو افغان دولت او طالبانو ته د استانبول کانفرنس په اړه یو نه ماده طرح سپارلې ده. نن لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال په کوهدامن کې یوې ولسي غونډې ته وویل چې دا کانفرنس به په همدې اونۍ کې جوړ شي او د پټکو له طالبانو سره به په سوله کې په دې کانفرنس کې جدي خبرې وشي. لګ وړاندې مې په کابل کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وپوښتل چې د دغه کانفرنس نه مخکې د نړیوالو لخوا د داسې کرښو ټاکل څه ګټې لري. نوموړی وایي
د افغانستان مازله بعدونه یې نه تنها په افغانستان کې بلکې د سیمې او د سیمې څخه اخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جړلې د افغانستان د سولې او جنگ شته. نو په دې خاطر د نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د حالات په دغه موضوع کې دا یو مثبت پوینټ دی، ځکه دلته یو سارونکې ډله باید وي او یو د فشار آله داسې وي چې هغه همیشه په هغسې حالاتو کې که چیرې موږ د نقشې خلاف قدم دو هغه سبب د دې شي چې بیرته فشار په دواړو لورو راوړل سي تر څو بیرته لارې ته سم سي. نو د دو مداخله د افغانستان په دې موضوع کې دا یو مثبت ګام زه بولم، اما په عین وخت کې د ځینې مادو مخکې شریکول او په هغه باندې هوکړه اخیستل زه فکر کوم که دغه لړۍ لږ نور هم ادامه پیدا کړي خپله د استانبول د ناستې هغه ماهیت او معنویات به بیا تر پختنې لاندې لاړ شي او یو سمبولیکه غونډه به وي، ځکه دا هغه مسائل دي چې باید د هغو کسانو ترمنځ پرې بحث وشي چې په دغه غونډه کې اشتراک لري. خو که چیرته د اشتراک نه مخکې دغه موضوعات د پردې تر شا په نحوي حل او فصل کیږي او غونډه بیا یو سمبولیکه بڼه ځانته نیسي، دا د دې غونډې ماهیت تر ډېره حده به تر پختنې لاندې راولي.
احمدزی صاحب، اوربان د انتقالي عدالت په ظاهر درنې موضوعګانې کاری ځکه دواړه خواوې په اړه باندې واخلو نه دي، څومره امکانات دي دسته چې دغه نړیوال خواوې چې امریکا، ملګری ملتونه، ترکیه او قطر دي دغه غوښتنې په افغان حکومت او طالبانو باندې ومني؟
تاسو وګورئ د منازعاتو د حل لړۍ همداسې یو څه وي، که چیرته منازعات شتون ونه لري نو دغه سي ناسو او ډیالوګونو ته اړتیا بیا نه لیدل کیږي. طبعا دغه ته د افکار او د نظرونو ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي د دواړو لورو، خصوصا ته د نورو نړیوالو په پرتله کې بیا د هغه سره پرتله کو هغه بیا ځینې نور غوښتنې او وړاندیزونه لري. نو زه فکر کوم چې تخپل دغه ډیالوګ چې د دوو مشرتابو او همدارنګه د دول ور پور چارواکو په ماینس کې به د ډیالوګ تر سره کیږي، دغه بخبل سبب د دې شي چې دغه د افکار او د نظریاتو دغه بدلونونو ته به یو واحد ټکی پیدا کی. خو دومره آسانه هم نشته. تاسو وګورئ د دوه ناسته هم تقریبا یو درې اړخیزه ناسته و. امریکا پکې په نحوي مستقیم یا غیر مستقیم حضور درلود، د طالبانو لور پوری استازي هلته ول او د افغان حکومت هم پلاوی هلته و، اما په جریان د دوه عمر اوږد وخت کې تر اوسه متاسفانه دوی یو نتیجې ته ونه رسید. نو د ترکیې د ناستې نه هم کامونګ په دې فکر کې یو چې په دغه جریان د لاس ورځو کې یا اله دولس ورځو کې به مونږ داسې یو ملموسه نتیجه ولرو فکر نه کوم.
نو احمد صاحب فکر نه کوئ همدې وضعیت نړیوال اندېښمن کړي او مخکې کرښې مشخصوي؟
متاسفانه نړیوال خپله که واقعا په جدیت سره کار وکړي مونږ به تر دغه مرحلې نه رسیدلو. په مجموع کې مونږ خو ادعا د دې لرو چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه ییز هم نړیواله اجماع شتون لري، خو متاسفانه دغه اجماع د هر هیواد لپاره یو بیل تعریف او د بیلو کرښو پر اساس جوړه شوې ده. زه فکر کوم د دغو لخوا د دغو حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرښو ټاکل دا ښه خبره ده، ځکه د کچیرته فشار نه وي. متاسفانه زمونږ افغانان یو بد عادت دلته دا دی چې کچیرته یو بهرنی که هغه په هره کچه وي په یو شي کې دخیل وي نو بیا مونږ په نحوه ځان کنټرولوو، او که ته خپلو منځ کې یو نو بیا متاسفانه هیڅکله مونږ یو حل لارې ته نه رسیږو.
یاسر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښاروالۍ د یوې ناحیې ریاست یوې مېرمنې ته وسپارل شو. امینا مایار په کابل کې د 15مې ناحیې مرستیاله وه چې اوس کابل ښاروالي وایي د مرستیالۍ پر مهال د نوموړې غوره خدمتونو ته په پام سره اغلې مایار یې د یادې ناحیې رئیس ټاکلې ده. د کابل ښار د 15مې ناحیې یو شمېر اوسېدونکي هم د نوموړې خدمتونه ستایي او د لا پاملرنې غوښتنه کوي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
د خلکو سره کار کول ډېره حوصله غواړي او انسان باید هغه ته سلامند وسی.
د کابل ښار د 15مې ناحیې نوې ټاکل شوې رئیسه امینه مایار وای دوه کاله مخکې د آزاد سیالۍ لارې د یادې ناحیې د مرستیالۍ چوکۍ ته لاره پیدا کړه.
وروسته له دوو کلونو کابل ښاروالۍ رهبری هیئت، البته کابل ښاروال چې د دله اعتماد او باور څخه منندوی یم، دا وپتیله چې د ریاست په چوکۍ یا د ریاست په چوکاټ کې باید ښځینه هم کار وکړي. طبعا دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي، هغه هم د یوې ناحیې په کچه. د الله څخه دا هیله لرم چې ما ته د دې توفیق را په برخه کړي چې بیا هم په دې وتوانېږم چې خپلو خلکو ته د خدمت جوګه وګرځم.
اغلی مایار وای دا چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوې ناحیې رئیسه ښځه ټاکل کیږي، دا په دې معنی ده چې اوس په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې وړتیا، ژمنتیا او کار د دې د پرمختګ لامل ګرځېدلی شي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسېدونکي هم د اغلی مایار او د ناحیې د نورو کارکوونکو له ښو کړنو راضي دي، خو د لا خدمتونو د وړاندې کولو هیله هم کوي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسېدونکي نقیب الله:
موږ په ساحه کې د 15مې ناحیې د خوانه یعنی هر راز خدمتونه شوي دي. اول خدمت خدا د صفایي او پاکاري پاک لره چې پرختیا چې صفایي او پاکاري ته ډیره توجه شوي ده. د نیالګیو کېنول همچنان ادامه لري. خواجه بغرا ساحه سره د بی بی سارا د لسې شاته دلته دوه ډیر ښکلي پارکونه جوړ شوي دي، او دغه د سرکو دغه بلند منزلونه چې جوړیږي دغه تم لږ څه توجه وکړي چې دغه شګې راوړي دا کوڅو کې چې وي لختي بندیږي، او کله چې لختي بند شي نو طبعا اوبه بندیږي، اوبه چې بند شي په سرک راځي او سرک خرابیږي. دغه کوڅې په ډېره زیاتره کوڅو کې هم دغه حالت ده.
د دغه ناحیې بل اوسېدونکی محمد حسن حسین بیا د ناحیې له اوسېدونکو سره د اغلی معیار د ښه چلند او په ښه توګه د دوی د ستونزو د هواري خبره کوي.
اغلی معاونه صاحب یو فعال او بامسؤلیته مېرمن دی، او د 15مې ناحیې اوسېدونکي ترې ناخوښ او خوشحاله دی. کارونه یې د قدر وړ دی، او د معاونه صاحب دفتر د عام خلکو په مخ خلاص دی او موږ ترې په رښتیا چې خوشحاله یو.
د یادونه ده چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د خاروالی د یوې ناحیې رئیسه ښځه ټاکل کیږي. مخکې تر دې د میدان وردګو ولایت خارواله بیا یوه ښځه ټاکل شوې. اغلی ظریفه غفاري هم چې د آزاد سیالۍ له لارې دې چوکۍ ته لار موندلې تر ډېره پورې د سیمې اوسیدونکو له دندې سره مخالفت کوو او د کار اجازه یې نه ورکوله. په ورته وخت کې کابل ښاروالۍ هم دا اقدام بې مخینی او د وړتیا له مخې ګڼي. د کابل ښاروالۍ ویانده سمیرا رسا:
کابل ښاروالۍ په لومړي ځل کې په یو ناحیه پراس کې یو ښځه وټاکل چې دا یو ډیره ښه اقدام وچ او دا د کابل ښاروالۍ یا هم د ښاروالیانو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ښځه د یو داهیې پرست کې ټاکل کیږي او دا هم یو لاسته راوړنې ده.
په افغانستان کې تل د ښځو د حقونو د فعالینو لخوا دا انتقادونه کیږي چې ښځو ته په مشرتابه کې کمه ونډه ورکول کیږي. مخکې تر دې د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالو والیانو وړاندیز هم له انتقادونو سره مل و او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالینو دا نیوکه درلوده چې ولې ولایتونه ښځو ته نه ورکول کیږي چې مرستیالان یې ورته ښځې ټاکي. تازه یو اونۍ مخکې رشیده شهیدی د دایکندی ولایت لپاره د والی په توګه وټاکل شو.
و موردل چې په کابل کې د لومړي ځل لپاره یو میرمنه د ناحیې د مشر په توګه ټاکل شوه. په پکتیا کې بیا د ښځو فعالانو غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د برښنایي تذکرو د ویش چارې پیل شي. دوی وایي د دې ترڅنګ ښځو ته باید د تذکرو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی هم ورکول شي. افغان حکومت د پاسپورت د ویش او تقاعد اخیستو ترڅنګ په ګڼو دولتي چارو کې دا مهال د برښنایي پیژندپاڼو شتون یو شرط یاد کړی. خو شکایتونه دا دي چې په اکثره ولایتونو کې دغه چاره ټکنۍ یا بیخي پیل شوې نه ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
لکه وخت راهیسې چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوې، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینهوو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والي ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي کله یوې خوا په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل:
دې په خاطر نشي زمونږ خویندې ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذکره واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم د مرکزونه وغځیږي. دې په خاطر نشي ترڅو زمونږ خویندې په سهولت کې وي، نه تنها دا چې پکتیا ولایت مرکز کې د تذکره مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترڅو زمونږ خویندې ټول خویندې مستفید شي او برهنه تذکره واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی میر اکبر جان وایي:
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته شرینا وته، او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبې راسي رغلي او زنانار سره دي دلته وته نو دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی. باید هر ولسوالۍ نه یو د تذکرو مرکز وای، دلته چیرو شوړو ورکی چې کېر سره وي او تقریب زیاته.
په ټوله کې د تذکرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشر زرمینه شمسویل: په ښاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي احصایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو ته د تابعیت د تذکرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي، او ښځې هم د نارینه و په شان تذکره یا پیژندپاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړي تر څو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل:
په پکتیا کې موږ مخکې یو ګډ مرکز درلود، اوس په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی، او ډېر زر به انشاءالله تاسو د څمکنۍ په ولسوالۍ کې دغه سې د زرمت او د اریوب ځای ولسوالۍ کې موږ به د دې شهیدانو د موږ هڅې روانې دي تر څو چې مرکزونه ایجاد کړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې ښځینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم راځو څو نړیوالو مسایلو ته. ایران نن یک شنبه د نتانس په نوم خپلو اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. تر دې یوه ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنترافیژونه فعال شوي وو چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکه وي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د ایران تر ټولو د خوندي اټومي تاسیساتو نتانس د برېښنا د ویش شبکې په یو برخه کې دغه تازه پیښه داسې مهال کیږي چې ایران پرون شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو د لګولو اعلان وکړ. بلخوا د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویان بهروز کمالوندی وویل وروستۍ پیښې مرګ ژوبله نه ده اړولې، نه یې هم هوا ککړه کړې، خو زیاته کړې ده چې د نتانز د تاسیساتو د برېښنا شبکه اغېزمنه کړې ده. کمالوندی فارس او اسنا خبری اژانسونو ته ویلي چې د دې پیښې علت څېړل کیږي چې وروسته به یې په اړه معلومات خپره سي. تیر لمریز کال د نتانز په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدلی و چې حکومت هغه پیښه د ایران د اټومي پروګرام د شنډولو هڅه بللې وه. هغه اور لګېدنه چې 14 هم ورسره مله وه د دې سبب سوه چې ایران په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو پر لګولو غور وکړي. د نتانز په نوم اټومي تاسیسات چې تر مځکې لاندې دي د ایران د ایرانیمو د پخولو یا غني کولو د پروګرام مهم ځای ګڼل کیږي چې د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې څارونکو پرې څارنه هم کړې ده. په دغو تاسیساتو کې د دې پیښې او نورو حملو شک پر اسرائیل کېږي چې د ایران سیمه ییز حریف ګڼل کیږي، خو اسرائیل په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تهران په عین حال کې په 13 نومبر میاشت کې د یوه ایرانی ساینسپو محسن فخریزاده مهابادی په وژنه کې هم اسرائیل دخیل بللی. دغه ساینسپو لسیزې مخکې د ایران پوځي اټومي پروګرام پیل کړی و. که څه هم اسرائیل د کومې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو اونیو کې په وار وار ایران د خپل هیواد لپاره یو ګواښ بللی دی. د نتانز په اټومي تاسیساتو کې تازه پیښه داسې وخت کېږي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ هڅې پیل شوې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په بدل کې ایران له ګڼو هغو محدودیتونو چې په تړون کې ورته ټاکل شوي وو سرغړونه پیل کړې چې د ایرانیمو د زیرمو لپاره د ټاکل شویو حدودو ماتول هم پکې راځي.
له سالم احمد صالح سره پاتې کیږو. خدا ځل براته وایي چې په میانمار کې پر دیموکراسۍ پلوه مظاهرو چانو د وروستیو فشارونو په نتیجه کې لسګونه تنه وژل شوي دي.
په میانمار یا پخوانی برما کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 80 زیات کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي په تازه وینه تویدنه کې امنیتي ځواکونو په باګو ښار کې چې یانګون ښار ته څیرمه پروت دی پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. په راپورونو کې ویل شوي دغه تازه پیښې تیره جمعه شوي، خو د مرګ ژوبلې ارقام پرون شنبه خپره شول. ویل شوي چې پوځ مړي د لاریو په مرسته انتقالول او ګمان کېږي چې د وژل شوو کسانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. له سیاسي بندیانو سره د مرستې انجمن چې یوه محلي څارونکې ډله ده ویلي پر قدرت د پوځ لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته امنیتي ځواکونو په ټوله کې لږ تر لږه 101 کسان وژلي دي. مظاهره چن په زیاتو ښارونو او ښارګوټو کې په سوله ییز ډول په مظاهره لاس پورې کوي، خو د امنیتي ځواکونو ځپونکي اقدامات د دې سبب سوي چې ځینې مظاهره چن وسلوال سي. دوی له ښکاري وسلو او په کور کې له جوړو سویو ورشیندونکو بمونو کار اخلي. په عین حال کې دغه وینې تویدنې او بې ثباتۍ په میانمار کې پر نږدې 40 قومي وسلوالو ډلو اغیز کړی دی. دغه ډلې د میانمار پر ځینو سیمو په ځانګړي ډول پر سرحدي سیمو کنټرول لري او له څو لسیزو راهیسې یې په وار وار د پوځ پر خلاف جګړې کړي دي. په تیرو اونیو کې د دغو قومي وسلولو ډلو څو غړو د میانمار د پوځ او پولیسو پر خلاف خپلې حملې شدیدې کړي دي. تیر میاشت د میانمار په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې میانمار په یو ناکام دولت د بدلیدو په حال کې دی او په دغه هیواد کې د پوځ لخوا د ځپونکو اقداماتو له زیاتېدو سره جوخت د کورنۍ جګړې د پیل احتمال هم تر سترګو کیږي. د فبروري میاشتې پوځي کودتا په میانمار یا پخوانی برما کې د ډیموکراسۍ د یوې لسیزې تجربه ختمه کړه. د میانمار پوځي مشران وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې وې. په هغو ټاکنو کې د پخوانی ملکي رهبرې آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په زیات توپیر ګټونکی سوی وو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې
مقابل ازادي راډیو نه اوري ورو ورسېدو د خبرونې دویمه نیمایي ته په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې کېدونکې دي. یو ځل بیا به نوریاس نوري ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز در واوروي.
په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول د غونډې د تنظیمونکو لخوا ځینې سپارښتنې